السلام علیکم دا مشال رادیو دا وخت دلته په پراکی دا گرمی دا سهار 9 بجے په پیښور کې د گرمی 12 بجے شوې دي. موږ د تخنیکی ستونزې بخنه غواړو اوریدونکو او در یوې بجې پورې به زموږ ملګرتیا وي. په دې خبرې ګړۍ کې د پښتونخوا، افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه درته لرو. اول به د انیسا اجمل نه د دې محل خبرونه واورو. له خبرونو وروسته به نور مطالب درته در وپېژنو چې په دې خپرونه کې ساورېده شي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. ای دی فاونډیشن ویلی په کراچۍ کې د ګرمو سپو یا هیټ ویو له وجې 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د تور لیست څخه د بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کړي دي. او د امریکا یوې ادارې ویلي په افغانستان کې د امریکا نوې ستراتیژي لږ پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر ویلي چې په تیرو درې ورځو کې په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ د سپو یا هیټ ویو له وجې 15 کسان وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر ایدی فیصل رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ډاکټرانو په وینا د دې کسانو د مړینې سبب د ګرمۍ سپې دي.
ہمارے پاس جو ٹوٹل لاشیں آئی ہیں سرد خانوں میں
زمن د ادارے مردہ خانوں تھا پتیرو درو رزو کی یو سلوش پیت مڑی روڈل شوی دی چپکی پنجش پیت دا تودو چپو لوا چی مڑ شوی دی دا مڑ شو کسانو خپلوانو رات ویلی دی چھے من کم ڈاکٹرانو تا دا مڑی وڑیو حاگوی ویلی چھے دا کسان دا سخت و گرم چپو لعملا مڑ شوی دی.
بلخوا د سند صوبې د صحت محکمې سکرتر فضل الله لډان وسپانې سره په خبرو کې د ګرمۍ له وجې د مړینې د خبرونه رد کړې دي. د موسمیات محکمې چارواکو ویلي چې پرون په کراچۍ کې د تودوخې درجه 40 سینټي ګریډ و. په پاکستان کې چارواکي وایي په پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د تور لیست څخه بچ کېدو لپاره د سختدریزو ډلو د پیسو جمع کولو خلاف او تورو پیسو سپینولو لړکی ګامونه پورته کړي دي. د خزانې وزیر مملکت رانا محمد افضل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یادې ادارې ټولې پوښتنې ځواب کړي او که بیا هم په تور لیست کې اچول کېږي نو دا به یوه سیاسي پریکړه وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې دا هیواد په خاوره د فعالو تراګرو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي او کدی کار کې ناکامه شول نو په خپل تور لیست کې به شامل کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د جولای 15 څخه تر 20 هغې پورې یوه نیټه وټاکي. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد بیگانه وخته مشال ریډیو ته وویل د پارلیماني ټاکنو د ځنډولو غوښتنه له دې وجې نه ده چې دوی تیار نه دي.
پر موږ الیکشن کمیشن پریزیدنت اف پاکستان ته سمري لګل دي چې ورته درې تاریخونه وته خو دې چې 15 جولای او 16 جولای موږ مکمل الیکشن ته تیار یو. اسې کوم چې کلکټ تیس نه باندې د سملو مدت پوره شي نو قانون دا دی چې په 60 ډیز کې بیا الیکشن کمیشن الیکشن کوي. جنرال الیکشن
سورو سے وړاندې د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي او داسې اوازې دي چې د سازش لمخې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو کوشش کیږي. او بیا د ځینو سیاسي ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د انتخاباتو ځنډیدل به خطرناکې نتیجې ولري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تېره شپه د میرعلي په بډوخیل سیمه کې په یو کور کې چاودنه شوې ده چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل د چاودنې له وجې د کور درې کوټې ړنګې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکایي حکومت د سار یوې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې د طالبانو د وسلوال فعالیت په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي لږ پرمختګ کړی دی او له طالبانو جګړې ول بخنه غواړم او له ولس کاله جګړې وروسته هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د امریکا د دفاع د بهرنیو چارو وزارتونو د نړیوال پرمختیا لپاره د امریکایي اداري چارواکو د طالبانو نور وسلوالو ډلو د بریدونو د لړۍ په حواله په یو رپورټ کې ویلي د مارچ تر 1.5 نیټې پورې په دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګ یو څو نښې لیدل شوې دي. دا رپورټ کانګرس ته وړاندې شوی دی. رپورټ زیاتوي چې طالبانو داعش ډلې په کابل کې لوی بریدونه کړي دي چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په غبرګون کې ویلي چې تهران د امریکا پریکړه کول نه مني. په ایرانی رسنیو کې د حسن روحانی لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې نړۍ په موجوده وخت کې دا نه مني چې امریکا به ورله پریکړه کوي او د نړۍ هر هیواد خپلواک دی. د حسن روحانی د بیان لاغسو ساتروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په هریټیج فاونډیشن کې د تقریر پر مهال وویل واشنگتن به د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه په ایران ولګوي خو چې یو وار دا په مکمله توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه که ایران خپله تګلاره بدله نه کړه نو دا بندیزونه به لا نور زیات سخت شي. مایک پامپیو له ایران سره د نوي اټمي تړون په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د رضا کولو لپاره تهران ته 12 شرطونه کېښودل. د ایران تسنیم خبری ایجنسی د روغتیا وزارت چارواکو په حواله پر ویلي چې په هواد کې د ځنګلي خریړو خوړلو لوجې یو لستنه مړ شوې دي. د ایران رسنۍ وایي د دې لوجې د 200 زیات کسان ناروغه شوې دي. چارواکو زیاته کړه چې د ځنګلي خریړو خوړلو لوجې تر 200 زیات کسان په روغتونونو کې داخل شوې دي او په سپیټالونو کې د داسې قسمه د زارو ختمولو لپاره د کوم مؤثر علاج انتظام نه لري. د تسنیم خبری ایجنسی تر مخه په ایران کې د پسرلي بارانونو ستو د هواد په مغربي غریزو سیمو کې د خریړو پیداوار زیات کیږي. او اخیره خبر ده چې د شام پوز وای له داعش ډلې څخه د دمشق کې وسیمه بیرته نیولې چې پترس کې دوی ته په 2013 کال کې د کورنۍ جګړې پیلې دروستو په لومړي ځل د دمشق ښار په ټولو برخو واکمنی ترلاسه شوې ده. له داعش څخه کیمپ یارموک او د دمشق په جنوب کې حجر الاسود ضلع پرون تر عملیاتو وروستو ونیول شوې. په یارموک کې شاوخوا 2 لک فلسطینی کډوال ژوند کو. د څو کلونو تر بریدونو وروستو یرمو کیمپ زیاتره خالی شوی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 110 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 158 روپۍ 10 پیسې او 158 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 110 روپۍ 80 پیسې او 118 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 110 روپۍ 40 پیسې او 110 روپۍ 15 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 210 روپۍ او 210 روپۍ 40 پیسې او یو افغاني په 1 روپۍ 3 پیسې 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 15 پیسې 80 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا نساج مال درته خبرونه وړاندې کړل او زمکبل همکار تاسو د سبانی موسم حال درک د کرن سیول بایو هم خبر شوې په پاتې خبرونه کې به ووره. پاکستان کې د ګرمۍ سخت او سپو خلک متاثره کړي. د لزګونو کسانو د مړینې راپور نه ورکړل شوی دی.
ہمارے پاس جو ٹوٹل لاشیں آئی ہیں سرخانوں میں پچھلے 3 دنوں میں وہ 160 کے قریب ہیں، جس میں سے 65 کے قریب جو ہے وہ ہیٹ سٹروک سے ان کا انتقال ہوا ہے. اور
پاکستان ہی لخکارا کوي د هغو هیوادونو لسٹ کې به شامل نه کړل شي چې سخت دریزی پکې په اسانۍ پیسې ټولول شي. امریکا کې د وژل شوي پاکستانی زده کوونکي جسد نن کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان انتخاباتو کمیسون وایي راتلونکي ټول ټاکنې د جولای له 15 وروسته ترسره شي. علت یې څه دی؟
باندې د سملو مدت پوره شي نو قانون دا دی چې په 60 ډیز کې بیا الیکشن کمیشن الیکشن کوي. نو د 31 مئی نه تر 31 جولای پورې 60 ډیز جوړي.
پر پاکستانی رسنیو وروستیو محدودیتونو ته هم یو راپور کې کتنه کوي چې رسنوالي اندېښمن کړي دي.
هغه میډیا چې څوک آزاد قضیه کوي، چې څوک په دغه سرکاري بیانې حوالې سره خپل یو جدا نظر لري، په هغه موضوعاتو په هغه کې چېونه باندې یقینا فشار زیات شوی دی.
دا نور رپورټونه په دې خبرونه کې اورېدل شي د مشال رادیو تر څنګ اوسه. د ایدی خیریه اداره وایي چې په 13 ورځو کې په سین ایالت کې او په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګرمۍ د سپو د وجې شاوخوا 15 کسان مړ شوي دي، خو بل پلو ته د سند محکمې چارواکو د خبرونه نه دي تایید کړي. زمونږ همکارانې ساجمل په دې اړه رپورټ لري.
پا او پاکستان کې د خیر خیګړې ادارې ایدی مشر ویلي چې په تیرو درې ورځو کې په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ د سپو یا هیټ ویو له وجې د وژل شو 15 کسانو مړی ایدی فاونډیشن ته راوړل شوی دی. ایدی فیصل رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړه شوي دي. نوموړی د وژل شوو کسانو د خپلوانو په حواله وایي چې د ډاکټرانو په وینا دا کسان د تودوخې د سپو له وجې مړه شوي دي.
زمونږ د ادارې مردخانو ته په تیرو درو ورځو کې 160 مړي راوړل شوي دي چې پکې 15 د تودو څپو له وجې مړه شوي دي. د مړو شوو کسانو خپلوانو راته ویلي دي چې موږ کوم ډاکټرانو ته دا مړي وړي وو هغوی ویلي چې دا کسان د سختو ګرمو څپو له امله مړه شوي دي.
د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې پرون په کراچۍ کې د تودوخې کچه 40 سینټي ګریډ وه. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړې چې په کراچۍ کې به په راتلونکو سروسو کې سخت ګرمي وي او پر دې مهال د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د یک شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ څپې راغلې دي.
اوس لکه میاشت کې چې دی پیر لگ نارمل نه سیوا گرمی یو خاص میٹرولوجیکل کنڈیشن چې جوړ شي نو پاغی کې بیا دې کې گرمی د معمول نه بیا ډیره زیاته ګرانی. نو هغه سچویشن دی وخت روان دی په دې کې ټولې هواګانې چې دی هغه دغه طرف ته روانې دي ښکته جنوبي طرف ته. ګرمې علاقې چې دی د پاکستان او د خاص کر د انډیا د طرف نه چې کوم ڈیزرٹ ایریاز دي دا هغه وخت هغه طرف نه چې کله هواګانې دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند د ګرمۍ چې دی نور هم سیوا شي او خاص کر د کراچۍ او د کم کوسټ علاقې چې دي ځکه چې دا سی بریز چې کم ورته موږ وایو هغه ختم شي.
بلخوا د سند صوبې د صحت محکمې سکتر فضل الله لډان رسپانی سره په خبرو کې د ګرمۍ له وجې د مړینې د خبرونه رد کړي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال د جون په میاشت کې د تودو سپو له وجې شاوخوا 1200 کسان مړه شوي وو.
په کراچۍ ښار کې سخته ګرمۍ ده او ایدی خیریه اداره وایي چې په تیرو درې ورځو کې 15 په شاوخوا کې خلک د ګرمۍ د وجې مړه شوي دي. بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. رویټرز خبري اژانس سره په پاکستان کې زمینداران او د موسمیاتو د محکمې چارواکو په موسمي بدلون خبرې کړې دي چې وایي اوس په سپرلي کې ګرمۍ د پخوا نه زیاته شوې ده. نو فصلونه زر تیاریږي خو معیار خراب وي، پیداوار هم کم شوی وي. د موسمیاتو ماهرین وایي په پاکستان کې موسمي بدلون اوس زیات محسوسېږي چې تر ټولو زیات اثر په فصلونو او میوو باندې وي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې د موسمي بدلون له وجې دا وار په فصلونو هم اثرات پرېوتلې دي. رویټرز سره د خیبر پختونخوا د شمالي سیمو یو کروندګر عادل خان خبرې کړې دي. هغه وایي د ده د لوکاټو او شفتالانو باغونه دي. په خوا به دغه میوه د مې په اخره کې پخه شو او بیا به دوی شو کوله، خو اوس دغه په اپریل کې پخه شوې ده، خو هغه سینه ده څنګه چې به پخوا وه. عادل وایي سږ کال د لوکاټو او شفتالانو دغو باغونو هغه سه پیداوار هم ونک او بیا میوه کې هغه سه خوند نشته او دانه هم وړده. عادل وایي د دغه لوجی سکل د باغونو آمدن هم د پخوا په سیر نیمای دی. رویټرز ته یو بل زمیدار منتظر خان سره په ټکس لا کې خبرې کړې دي. هغه وایي د دوه پدری اکړ ازمکا د ټماټرو او چکندرو باغونه دي. سکل یې یو میاش وړاندې فصل تیار شو، معیار یې له پخوا خراب دی. منتظر خان وایي سکل د فصلونو هغه پیسې هم راونه ګرځولي چې د پرې لګولې وي. رویټرز لیکي په پاکستان کې سږ کال د موسمي بدلون اثرات په فصلونو زیات ښکاره شول. ډېر فصلونه له وخته مخکې تیار شول او د ډېرو په پیداوار کې هم کمی راغی. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي دوی هم سږ کال د موسمي بدلون زیات اثرات ویني. رویټرز ته د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرل غلام رسول وایي په پاکستان کې په دې تیرو نږدو کلونو کې د سپرلي د موسم موده 45 ورځو ته کمه شوې ده او اوس د پخوا درجه حرارت هم په دغو ورځو کې 3 زیات وی. غلام رسول وایي دا د هغو ټولو میوو او فصلونو لپاره خنه ده چې د سپرلي په موسم کې تیاریږي. د زراعتو په کامی سیړنیز کونسل کې یو مشر ساينس آفیسر نوشیروان نواب رویټرز ته وایي لس کاله پخوا به په سپرلي کې دومره ګرمي نه وه، نو میوه او فصل به په خپل وخت پخېده، خو اوس درجه حرارت زیات وي نو فصل هم له وخت مخکې تیار شي او ورسره د فصلونو پیداوار هم کمیږي.
دا مشال ریډیو دا
په نړیواله کچه د پیسو په لیک درا لیک نظر ساتونکي په رسمیشت اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي کنه چرته چې سغدریزي ډلې په اسانه پیسې راغونډول شي. خو چارواکي وایي دوی ټول اندېښنې ور ځواب کړي دي او هیله لري چې دغه لیست کې به د پاکستان نوم په تور لیست کې نه اچول کیږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې د تور لیست څخه بچ کېدو لپاره د سخت دریځو ډلو د پیسو را جمع کولو او تورو پیسو مینځنې یا منی لانډرنګ خلاف ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د خزانې سټیټ وزیر رانا محمد افضل د مې په 28مه مشال ریډیو ته ویل دوی د یادې ادارې ټولې پښتني جواب کړي او کبه هم په تور لیست کې چول کیږي نو دا به یو سیاسي پریکړه وي.
زه امید لرم چې دغه اداره به مطمئنه شي ځکه چې اوس له پاکستانه د پیسو پر وستلو او رننه وستلو سارنه ډیره شوې ده. په بانکي سیستم هم سار زیات شوې ده. سخت دریځ ډلې هم نشي کولای چې پیسې راټول کړي. ستاسو کپام نو سخت دریځ ډلې هیڅ ښکاري نه. دا موږ چې د دې شیانو د کنټرول لپاره کوم ګامونه اخیستي دا د بل هر هیواد د هغوی په شان قوي دي. دا اوس په اف اے ٹی ایف پورې اړه لري چې څه کوي. تر څو چې د پاکستان خبره ده نو موږ له سرحده بهر هیڅ ایجنډا نه لرو نو ځکه باید نه په خړ او نه تور لیست کې راشو.
د فروری په میاشت کې اف اے ٹی ایف یا پر پیسو د څار نړیوالې ادارې تر یوې غونډې وروسته ویلې وو چې پاکستان د ترګرو ډلو د مالی مرستو په بندولو کې ناکامه شوی دی او تر جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې که لازم ګامونه یې وانخیستل نو په تور لیست کې به یې واچوي. د سیاسي اقتصاد د چارو پو اکرم هوتی وایي که پاکستان په دې لیست کې راشي نو دا به ورته اقتصادي او سیاسي زیان ورسوي او نړیوالې کمپنۍ به پکې پانګونه نه کوي. هغه وایي دته نه ښکاري چې پاکستان به فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره قانع کړی شي ځکه چې نړۍ د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عمومي پالیسۍ او کاروایۍ ته ګوري.
حکومت سره بل یو هم چاره نشته د دې علاوه چې هغه د منی لانډرنګ دا تور چې دی د دا وینځي د خپل ځان نه. ترهګری د منی کول لپاره صرف د پیسو د بندیز انتظام به نه کوي. ترهګری د هغه امکاناتو چې کوم امکانات سماجي امکانات او سیاسي امکانات او انتظامی امکانات هغه درې ونه باندې به گزار کول غواړي صرف په پیسو نه. نو د دې سلسلې د منی کول لپاره لازمی خبره دا وه چې په پاکستان کې په نظریاتی سماجی او انتظامی توګه باندې د بازارګری لار ونیوشي.
د سخت دریځو ډلو لخوا په آزاد مړ د پیسو راټولونې لکه بل پاکستان په 2012 کال کې هم په خړ لیست کې اچول شوی وو خو په 2015 کال کې له دې کبله وویستل شو چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې تر مخه ځینې مطمئنونکي ګامونه یې واخیستل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم د هغې پاکستانی طالب علمې په اړه رپورټ لرو چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا په ټیکساس ایالت کې په یو وسلوال برید کې د نورو زده کوونکو ښوونکو سره یو ځای ووژل شوه. دا زده کوونکي سبیکا شیخ نومیږي. که څه هم د ټاکلي مهالوېش سره سم د هغې جسد باید نن سهار د پاکستان کراچۍ ښار ته رسېدلی وای خو تازه رپورټونه وایي چې الوتکه ځنډیدلې ده. اوس په سبا سهار یعنې د چهارشنبې په سهار کراچۍ ته رسېږي. د نوموړي رسنیو ته ویلي چې د هغې د جنازې مراسم به د کراچۍ په حکیم سعید ګراوند کې ترسره شي او ملته کراچۍ کې په شاه فیصل کالونۍ کې به خاورو ته وسپارل شي. زموږ همکار بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د امریکې په ټیکساس ایالت کې د وژل شوي پاکستانی جنۍ سبیکا شیخ پلار عبدالعزیز شیخ وایي هیله لري چې د لور مړینه یې په امریکا کې د ټوپکو کنټرول لپاره اصلاحاتو ته لار هواره کړي. نوموړی د مئی په 28مه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سبیکا مرګ باید د قوانینو بدلولو لپاره یو ښه مثال وي. د مئی په 13مه د ټیکساس په مرکزی ښار هیوسټن کې د سانتا فی های سکول یو ولس کلن زده کوونکی دیمیتریس پګورچس پر خپلو ښوونځیوالو او استادانو ډزې وکړې. اته زده کوونکی او دوه استادان یې ووژل. هغه پولیسو نیولې ده. په زده کوونکو کې له کراچۍ ورغلې ولس کلنه سبیکا شیخ هم وه چې د یس په نامه سکالرشپ له لارې یې هلته زده کړې کولې. د نوموړي پلار عبدالعزیز شیخ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې څنګه د ټلویزیون له لارې په ټیکساس کې له ډزو خبر شو لور ته یې فون وکړ. هغې پورته نه کړ. د سکول ادارې ورته ویل چې وروسته به ورته حال ورکړي چې لور یې څنګه ده.
پاکستان میں تقریباً 10:30 بجے رہتے تب میں
دل تھا پو پاکستان کی لس یا لسنی میں بجے بھی دوی فون راوک جڑلے دوی چی جڑل نو ز پوشم چیز ما لور نور پو دی دنیا کی نشتا دنیا میں نہیں ہے. د سبے کا پلار زتی چی لوری غختل ڈپلومات شی. د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د تیری شنبه پورس په یو خبر پانه کې ویل چې سابقه هیله لرل د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو جوړولو کې مرسته وکړي. د ټیکساس گورنر گریک ایبرټ د پیښې ځای ته ورغلی و. هلته یې ګلان کې خودل. نوموړي خبرلانو سره خبرو کې ویل چې کوښښ کوي په راتلونکي کې د داسې بریدونو مخه ونیسي. ایجنسی فرانس پریس دا هغه خبرې راخستی چې نوموړی پکې وایي تر دې وروسته د ممکنه بریدګرو معلومولو لپاره په ټولنیزو مطبوعاتو د زده کوونکو د حسابونو څارنه کېدلی شي. د وایي یوه ستراتیژي چې موږ یې کارولی شو هغه دا چې دلته په ټیکساس کې ډیرو سکولونو کې کاریږي. د دې ستراتیژي تر مخه د زده کوونکو سوشل میډیا څارنه کېږي. د سره د ګواښ ارزونه او پلټنه کېږي. موږ باید دا کار وکړو. په امریکا کې دا لومړی ځل نه دی چې په یو سکول کې خلک په ډزو وژل کېږي. تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې په لسګونو زده کوونکي وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د ټیکساس دې پیښې یو ځل بیا دا بحثونه تاوده کړي چې آیا په امریکا کې د ټوپکو د ساتنې قوانین سخت کړل شي او که نه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن غواړي چې راتلونکي ټاکنې د جولای له 15 نیټې وروسته وشي. د دې لپاره دوی ولسمشر ته یو رسمي خط هم استول دي. د دې کمیشن ویان الطاف احمد مشال رادیو ته ویل د پارلماني ټاکنو د ځنډولو غوښتنه لدی وجه نه ده چې دوی تیار نه دي. بشیر ګواخت د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د انتخاباتو نیټه ځنډول غواړي.
الیکشن ایکٹ 2017 یو سیکشن دی چې په هغه کې دا دی چې پرزیدنت آف پاکستان په کنسلټیشن د الیکشن کمیشن په کنسلټیشن یا وی په مشاورت باندې با یو ډیټ اناؤنس کوي د انتخاباتو لپاره. اوس دا هی 57-1 د فال کول لپاره موږ الیکشن کمیشن پرزیدنت آف پاکستان ته سمري لیږل دي چې ورته درې ډیټس درې تاریخونه ورته خوږل دي. یو تاریخ جنرل الیکشن 2018 لپاره تاسو اناؤنس کړ. یو شپږ پنځشتم جولای یو شپږشتم جولای یو شپږشتم جولای.
او د دې وجه صرف د قانوني وخت مسله ده او کنه د الیکشن کمیشن د خوا تیاری پوره نه ده؟
نه دې کې خو د تیاری څه خبره نشته. الیکشن کمیشن مکمل تیاری ده. موږ مکمل الیکشن ته تیار یو. خدا سے دا چې دا د قانون ریکوایرمنٹ دی چې کله ته آسې کوم چې په 31 مئی باندې د سملو مدت پوره شي نو قانون دا دی چې په 60 days کې بیا الیکشن کمیشن الیکشن کوي. جنرل الیکشن د 31 مئی نه تر 31 جولای پورې 60 days جوړیږي. نو په دې کې به موږ د قانوني ریکوایرمنٹ دا دی چې صدر به دا اناؤنسمنٹ کوي چې کله به الیکشن د الیکشن کمیشن ته کنسلټیشن دی کوي. لہٰذا موږ خپل کنسلټیشن هغه مت پوره کړو او هغه ته مو درې ډیټ سولي کړه 25, 26 او 27 چې په دې کې یو تاریخ تاسو مقرر کړی او دغه یې کړی اناؤنس کړی.
او الطاف صاحب دا د ریټرننګ افسرز دا مسله څنګه شو دی؟ دا تاسو د کوم ځای نه وسه اخیستې دي؟ ځکه په دې منځنۍ سیاسي ګوندونو خپل یو څه دریز لاره دوی ویلې چې ځینو کسانو ویل چې په کار ده چې دا دین وخت شي. ځینو ویل چې د استادانو د وخت شي. تاسو اوس دا په کومه طریقه اخیستې دي؟
دا مونږه ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو ریټرننګ افسران مونږه د خپل جوډیشری نه اخیستې دي. بنیادی طور کته تو ګورې ریټرننګ افسر او ډیسټریکټ ریټرننګ افسر چې دا کار بنیادی طور یو جوډیشل نیچر کاری او قانوني ډېر لیګل ریکوایرمنټس یا موږ په سیول ایڈمنسٹریشن نه نه پاتې کې خپل مسلې بیا هغه په جوډیشل اسپیکټ سره پوهیږي. لہذا موږ جوډیشل افسرانه دي.
مطلب سب دغه د نگران حکومت کوم مسله چې دا اوس پر لا نمونه نه درغې. تاسو تر څو وخت پر دا توقع لرئ چې تاسو نمونه درکړ شي؟
دی حکومت ټین د ختمېدو نه مخکې به دی قانون دا د جدید به دا وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر په خپل کې په یوه نوم باندې رضامندي وو چې کته هغوی رضامندي ونه شوه او هغوی دواړو تر منځ رضامندي را نه ده. بیا به دوی دوه نومونه اپوزیشن لیډر دوه نومونه وزیر اعظم دا بولي دي پارلماني کمیټه ته. پارلماني کمیټه به بیا په دغه کې کینی چې په هغې کې بټول فرق کینی او یو
یو جائنٹ نوم باندې بټول ودرېږي کفرت کې دی یو فیصله ونه چې بیا قانون دا دی چې دا په سلور ونه نومونه په الیکشن کمیشن تر دې الیکشن کمیشن په باندې کې یو نوم سلیکشن کوي په مجارتي باندې
نو تاسو دوی به څه وخت دا درکې تاسو څه ویلې دي
نو دا خو زنه شم له خو دې کتي تاریخ نه مخکې امید ده چې دا مسله حل کړي ان شاء الله
دا او د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان الطاف احمد چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره خبرې کړې وي
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د بسترحد خبریالانو اداره وایي په پاکستان کې رسنۍ د ډیر فشار لاندې کار کوي په پاکستان کې د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو په دې بندیزونو تشویش څرګند کړی دی بل پلو حکومتي چارواکي وایي په رسنیو د سنسرشپ موضوع به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کوي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ظفر خان تاسو ته دروي
د ریپورټر وی دا وډ بارډر د ریپورټ تر مخه د پاکستان تر ټولو پخوانی ورسپانه ډان د تقسیمولو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ ده ورسپانه ته د ستونزې په دې ورستیو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د مرکې ورستو پیدا شوی په ریپورټ کې دا هم ویل شوی چې 13 میاشت په پاکستان کې د فوجي چارواکو لخوا کیبل اپریټرانو ته د جیو نیټورک د چینلونو د نه خودلو ویل شوی بو په پاکستان کې د بی پولي خبریالانو د نړیوال تنظیم یا ریپورټر وداؤٹ بارډر استازی اقبال خټک د ګل پورز مشال رډیو ته ویل
یقینا دغه نوې اصطلاحات راغلي دي میډیا ته دا د تیرو یو څو دوه کلونو روانو لیکن چا ودا دمر خیال نو اوس په دغه سموده کې خاص طور باندې د تیرو څو میاشتو کې په دې مشکلات کې ډیر تیزی راغلې ده او یاد شوي دي او هغه میډیا چې څوک د سرکار د سرکاري بیانې په حوالې سره آزاده تجزیه کوي او رای ورکوي او یا د هغه خلکو غږ رامخته کوي چې څوک په دغه سرکاري بیانې حوالې سره خپل یو جدا نظر لري په هغه موضوعاتو په هغه ټلویزیونونو باندې یقینا فشار زیات شوی دی
په پاکستان کې د آج په نامه ټي وي چینل د دوه نړیوالو رسنیو امریکا غږ او بي بي سي دوه پروګرامونه ویو درې سو شپېته او سیربین د تیرې څه مودې راهسې په خپل ټي وي چلول خو د رسنیو د څار ادارې یا پیمرا د جمعې په ورځ په جاري شوي نوټیفیکیشن کې یاد پروګرامونه ناقانونه ګرځولي او آج ټي وي ته یې د دې د بندولو امر کړی دی خبریال او د کراچۍ پریس کلب مرستیال جنرل سیکرټري نعمت خان وایي په رسنیو دغه اعلان شوی او نا اعلان شوی دواړه قسمه بندیزونو خبریالان د تشویش سره مخ کړی دي
خاص په نظر کې کوم منظمه لپاره دا خبره ډیره تکلیف دی دا ما رسافت اصول دا چې په انصاف پر مبني چې ریپورتینګ وکم د چې کوم ریپورتینګ وکم هغه دی درست ریپورتینګ وی یقینا چې کومه داسې بندیزونه دي نو زماده مختلفو ایونت سره متعلق چې کوریج کړي هغه بدل داسېونه کړی شنه یقیناً دا خبر د صحافیانو لپاره د صحافی تنظیمونو لپاره دا خلکو لپاره کوم چې د ملک د صحافت او د ادارې ازادي غواړي دا یو تکلیف خبره ده
نعمت خان وای په پاکستان کې مخکې هم داسې حالات راغلي چې رسنۍ پکې د بندیزونو او فشارونو سره مخ شوي او خبریالانو پکې زندانونه او وهل خوړلي د هغه په خبره کې د ټاکنو نه مخکې رسنۍ ته ورپیخ فشارونه ختم نشي نو په روان کال کې به په پاکستان کې د کیدونکو ټول ټاکنو کارواله هم د پښتنې لاندې راشي د بیپولي خبریالانو د ریپورت تر مخه په پاکستان کې پر رسنیو د ورستیو فشارونو ورستو دغه هیواد د بیان د ازادۍ د یو سلاتیو هیوادونو په لیست کې یو سل نه درشتم نمبر ته ټیټ شوې ده بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي په رسنیو د بندیزونو یا سنسرشپ موضوع به په پارلیمان کې وړاندې کوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي
دا مشال رادیو دا درنو اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دی. انیسا اجمل به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې د خیر خګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ د سپو یا هیټ ویو له وجې 15 کسان وچل شوي دي. د یادې ادارې مشر ایدی فیصل رایټرز خبر ایجنس کا ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د جولای 15 څخه تر 20 هغې پورې یوه نیټه وټاکل شي. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد مشال ریډیو ته ویلي د پارلماني ټاکنو د نو نیټو غوښتنه له دې وجې نه ده چې دوی تیار نه دي. د امریکا د څارنې یوې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو د وسلوال فعالیت په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژۍ لږ پرمختګ کړی دی او له 19 کاله جګړې وروسته هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په غبرګون کې ویلي چې تهران د امریکا پریکړې کول نه مني. په ایرانی رسنیو کې د حسن روحانی لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نړۍ په موجوده وخت کې دا نه مني چې امریکا به ورله پریکړې کوي او د نړۍ هر هیواد خپل واک دی. او د ایران تسنیم خبری ایجنس د روغتیا وزارت چارواکو په حواله پرون ویلي چې په هیواد کې د ځنګلي خریړو خوړلو له وجې 19 تنه مړه شوي دي. د ایران رسنۍ وایي د دې له وجې 300 زیات کسان ناروغه شوي دي. او د شام پوسټ وایي له داعش ډلې څخه یې د دمشق یوه سیمه بیرته نیولې چې په ترڅ کې دوی ته په 2023 کال کې د کورنۍ جګړې پیلېدو وروسته په لومړي ځل د دمشق په ټولو برخو واکمني ترلاسه شوې ده.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوریدونکو په دینې مای کې هم را سره مهم رپورټونه دي او یو په بل پسې اوري. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه
کوو.
ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکاره اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په فاټا اصلاحاتو جمعیت علما اسلام فی ډلې د حکومت نه د جدا کېدو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت فاټا اصلاحاتو بل تیر کال دسمبر میاشت کې قامی اسمبلی ته وړاندې کولو فیصله وکړه، خو د مولانا فضل الرحمن ګوند لخوا د مخالفت وروستو بل وړاندې نه کړې شو. اوس ټول اپوزیشن ګوندونه په بل سلا شوي او قامی سلامتۍ کمیټې هم فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو منظوري ورکړه، خو یاد ګوند یې اوس هم مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له بکار دی چې نه صرف قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړي، بلکې فاټا اصلاحاتو بل دې هم زر تر زره منظور کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته تقریبا 2 میاشتې پاتې دي، خو تر اوسه د تحریک انصاف نه علاوه بل یو ګوند هم خپل انتخابي منشور اولس ته وړاندې نه کړو. نو ښه به دا وي چې نور ګوندونه دې هم اولس ته ووایي چې په واک کې راتللو وروستو ملک او قام د بهترۍ لپاره څه منصوبې لري. ورځپاڼه لیکي که په راتلونکو ټول ټاکنو کې هر یو ګوند په واک راشي، نور له پکار دي چې اولس ته دا وخت کوم ستونزې را مخې ته دي د هغې د حل لپاره دي کوششونه وکړي، نه چې اوس صرف اولس سره وعدې وکړي او وروستو بیا پرې هیڅ عمل نه کوي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند د راتلونکو ټول ټاکنو په نتیجه کې په واک کې د راتللو په صورت کې د 10 ورځنی پروګرام اعلان وکړو چې تر مخه به یې په راتلونکو 15 کالو کې 10 میلیونه نوکریانو سره سره 15 میلیونه کورونه جوړوي، غربت به ختموي، په کراچۍ کې امنیت وزخه کولو سره سره فاټا به په قامی بهیر کې شامل وي. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند اعلان خو وکړو، خو تفصیلات پکې نشته چې دومره نوکریان به څنګه پیدا کوي، کورونه جوړولو لپاره به سرمایه لکم ځای راوړي، غربت به څنګه ختموي، د کراچۍ حالات به په څه ډول ښه کوي. دا او داسې نور اعلان کړی شوي کارونه به 15 کالو کې په څه ډول کوي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک ټولو ګوندونو له پکار دي چې زر تر زره د خپل انتخابي منشور اعلان کړي او بیا دې په سلا مشورې سره د یو بل په منشور به سوکړي چې اولس په خډول د ټولو ګوندونو د پروګرامونو څخه خبر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسام نړیوالې رسنۍ وال سټریټ جرنال لیکي د چا په خوب او خیال کې به هم نو چې پاکستانی زده کوونکی سبی کا شیخ به په امریکا غونډې او هیواد کې په ډزو وژل کیږي. بل پلو د بشري حقوقو د سار اداروي افغان ځواکونو لا پکار دي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستي او مهمه برخه تاسو سره هم شریکوي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د هغه 19 کلنې پاکستاني زده کوونکې جنای سبیکا شیخ موضوع راخستې ده چې د امریکا د ټکساس ریاست په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې وژل شوې وه. د سبیکا شیخ د سکول ملګرو ورځپاڼې ته د هغې یادښتونه بیان کړي دي او وایي چې څه موده مخکې دوی د یو بل ریاست شمالي کیرولاینا یو کلي ته تللي وو. هلته یې د یو دعوت نه پس یو بل ته په امریکا کې د تیرو شپږو میاشتو کیسې بیانولې. د هغې یو ملګری وایي چې هغه مهال په کوټه کې ناست ټول خلک د سبیکا خبرو ته چپ شول کله چې هغې وویل چې زه هره شپه دا دعا کوم چې سهار یوې پورم نه نړۍ کې سترګې پرانیزم. خو د ورځپاڼې په خبره د تیرې جمعې په ورځ د هغې دعا اپوټه نتیجه ورکړه او په تعلیمي کال ختمېدو کې یې څو اونۍ پاتې وې چې په سانتافې ښار کې په خپل سکول کې د نورو اتو کسانو په شمول د یو زده کوونکي لخوا په ډزو ووژل شوه. د بوسنیا هرزګوینا سره تعلق لرونکي د هغې یوې ملګرې زده کوونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې سبیکا امریکا ته ځکه راغلې وه چې د سکولونو نظام نه خبر شي او د امریکا کلتور او ټولنه وپیژني. خو هغه په یو داسې هیواد کې ووژل شوه چې د چا سوچ او فکر کې به هم نه وو. خلک همیشه پاکستان یو داسې هیواد ګڼي چې پکې ترهه او تشدد ډېر دی، خو سبیکا په امریکا کې مړه شوه. بلخوا د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټ واچ په خپل یو بیان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونما په حواله لیکلي چې په کندوز کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په بمبارۍ کې د ولسي وګړو د وژنو په اړه خپور شوی راپور کې ویلي شوی چې د جنگي قوانینو له مخه افغان حکومت هغه احتیاطي تدابیرو کې مناسب خیال نه و ساتلی کوم ته ضرورت وي. راپور کې راغلی دي چې حتی که حکومتي ځواکونو سره د یو هدف په اړه ډېر معلومات هم وي، خو بیا هم ځواکونو له پکار ده چې داسې ګامونه پورته کړي چې پکې ولسي ګړو ته کم نه کم زیان ورسی. راپور کې راغلی دي چې په دې لړ کې د حکومت لخوا ذمواري قبلول او د خپلې غلطۍ منلو سره سره معافي غوښتل یو ښه ګام دی او د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ولسي وګړو د تکلیفونو اعتراف کول ښه خبره ده. خو د ولسمشر اشرف غنی لخوا په دې اړه د معافۍ په بیان کې د جنگي جرمونو هیڅ اعتراف نه و، بلکې د هغه په بیان کې دا خبره وه چې په قانوني حکومت او وسلوالو کې دا فرق دی چې حکومت به همیشه د خپلې غلطۍ اعتراف کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې اسناد نه لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ ثابت کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د دغې ډلې مالی ملاتړ کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی ته یوازې دا ثابته شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په برخه کې د افغانستان او امریکا لیدلوري له یو بل سره توپیر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د افغانستان په نام نیو او له وسلوالو طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ایران د لاس لرلو احتمال عمومي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په زغرده وویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی مالی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان پیر ماشام ازادي رادیو ته وویل چې د پلټنو په نتیجه کې به معلومه شي چې کوم هیوادونه د تروریستانو ملاتړ کوي. محمد راتمنشوایی تحقیقات دوام لري. هر وخت چې زموږ د تحقیقاتو نتایج وشي چې کوم هیواد له طالبانو او یاغیانو سره همکاري کوي، موږ به دا له خپل لوري نړیوالو ته وښیو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. مایک پومپیو زیاته کړه ایران په افغانستان کې د طالبانو په ګډون په سیمه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي.
Afghanistan Iran support to the Taliban in the form of
weapons. دوی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. دا کار د تاریخوالي د ډېرې دوه سبب کیږي او اصول او ثبات د افغانستان د خلکو د رسیدو خنډ ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې پرون د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق کې دوه لپاره دولس شرطونه کښېښودل. د مایک پومپیو تر دې وینا څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د امریکا دولت 15 کاله شاته تللی او د هغې وده د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 میلادي کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي ول. له طالبانو څخه د ملاتړ پاړه په کابل کې د ایران سفیر وړاندې ویلی و چې هیواد یې یوازې د سولې مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دی او دا په دې معنی نه ده چې له یاغیانو سره اړیکې لري. محمد رضا بهرامی د افغانستان یوې ټلویزیون شبکې ته ویلي چې ایران له طالبانو سره له دې کبله اړیکه نه ده نیولې چې ګواکې دغې ډلې ته مشروعیت ورکړل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار د سیمې له هیوادونو غوښتل سوي چې د تروریزم سره مبارزه کې همکاري وکړي.
ما هم از همه کشورهای منطقه همیشه
دوی د سیمې له هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا و چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې چې موږ د تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو زموږ سره دې همکاري وکړي. موږ دا له ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو سره لدی چې د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه د سند نه لرلو خبره کوي. خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه اندېښنه لري او له همدې کبله د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی وینا کې ایران ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ ختم کړي او د القاعده شبکې لوړپوړو مشرانو ته د پناه ورکولو لاس واخلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر یک شنبه په ورځ د راتلونکو ټول ټاکنو په نتیجه کې په واک کې د راتلو په صورت کې د لومړی سل ورځو پروګرام اعلان کړ. د تحریک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونو د سیاسي چارو ځنو پوهانو پر پروګرام نیوکې کړې او دا د انتخاباتو ګټلو یو حربه ګڼي. خو تحریک انصاف لا هم پر دې خبره ټینګار کوي چې دا صلاحیت لري چې په واک کې د راتلو په صورت کې خپل پروګرام عملي کړي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
د تحریک انصاف مشرانو د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خپل سل ورځنی پروګرام اعلان کړ. د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي یو په یو هغه شپږ نکات تشریح کړ چې د پوینا په واک کې د راتلو په صورت کې به عملی کوي. په دې کې فاټا په قامی بهر ورګډول، د جنوبي پنجاب جلا صوبه جوړول، د کراچۍ انتظامی او امنیتي حالات ښه کول، غریبي ختمول او له بلوڅو وسلوالو سره روغه کول شامل دي. له دې اعلان سره سم د تحریک انصاف مخالفه ګوندونو پر دې پروګرام نیوکې پیل کړې او دا د ټولنیزې میډیا د بحث تودا موضوع وګرځېدله. په پېښور کې د یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی مشر انوار یوسفزی لپاره د تحریک انصاف سل ورځنی پروګرام تشه یو وعده ده.
په وینا باندې هلکار سوې دي چې کله کله راغې امپلیمنټیشن راشي نو هغه بیا یو ګټه مسله شي. عمران ټول خبرو سره به زه 100% اګری شم. کوي موږ دا لاره وو چې دا به څنګه کیږي که نه لکه وین ویل جوړ شي دی لکه هغه دا مو چې یو کړل تر نمبر په کوي چې یو کړل جابونه به موږ پروډوس کړو که نه لکه یو کړل جابونه به په اګریکلچر سیکټر کې انډستری به جوړیږي لکه پکم طریقہ باندې وی سنگ جوړی کنه لکه دا ماته خدا یو انتحابی شوشین زیات څنګه کړ.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک هم ورته نظر لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ول چې په دې پروګرام کې څه خاص منطقي خبري نستا.
لاس لګي چې عمران خان باندې ډیره غلطی ده. لاس لورز پروګرام او دوسه ورز پروګرام دا خلک چې حل فجت کی نه نه پسته ورکړي. لا هو اوایي خبرې دي مونږ پښتونخوا کې دی اصل ورځي او لسکم سل ورځي اوادي ولي دي ټول خلکو لیدل دي او بیا غي نه پسته چې نه دا هو تل وي دا هو ډیر زور غندو نو مرکز کې هم بیا زور غندي اده مثال دي نه خلکو ټوکا جوړ کړی ځکه کو ز سوشل میډیا باندې ګورما نو خلق پہ اعتراضات نہ گئی خلق رہنا ہوئی کہ دا چھے پہ گیا بہت پہ کئی سجیدہ جلے کہ دا پاسبل گیا بولے خلق پر پورے ٹوکے گئی دا ٹوکو ٹکار خبر دا سنجیدہ بحث خبر اللہ
کہتا ہم جنی نور کارپوان ہم دا تیری کی انصاف پر سلوزنی پلان نیوکی کبھی خود خیبر پشتنخوا پا اسمبلی کی د تحریک انصاف غړی ډاکټر حیدر علی وای چې د سل ورځنی پلان مقصد دا نه دی چې په سل ورځو کې به پاکستان بدل کړي بلکې د بدلېدو بنیادونه به کښښودل سي
سل ورځو مطلب دا نه دی چې پاکستان کې د یو کالو کې خرابې چې مکمل د دې پیښکنی وشي او د دې سل ورځو ټارګټ چې دی ورکه پر سل ورځو کې دننه و دا پروسس انیشیټ شي د ریفارم او د نوي پاکستان د بدلون منګ په صبح کې چې کوم داوا و پاز دې الیکشن نه مخکې نه وې ورځو دا وکړې او پاغي کې هم خلکو دا وې چې دا خو دا پوره نه کړه زه دا وایم چې هغه کې هم زمون سره په وړو صبح کې محدود مینډیټ راغی خدای په وجود چې دا وخت کم ریفارم شوی ټول دنیا غمنی
ځینې کارپان وای چې د تریک انصاف پر سل ورځنی پروګرام باندې سخت تنقید ځکه کېږي چې هم دې ګوند د 2013 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان د بدلولو وعده کړې و خو چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومت ترلاسه کړ نو د 50 کلونو تیرېدو سربېره هم کړې ژمنې سل په سله پوره نه کړای شوې
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
په پاکستان کې ماشومان ته د خوندي چاپیریال د برابرولو لپاره کارکونکي یو اداره محفوظ بچپن وای پاکستانی سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د منشورونو د وړاندې کولو پر مهال د خبره هم باور کړی چې په ملک کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي او غوښتنه به خوندي ماشومتوب ورکوي د مشال همکار ظفر خان په ریپورت لري
د محفوظ بچپن په نامه دا ډله په اسلام آباد کې جوړه شوې ده او په رضاکارانه توګه د ملک په بیلابیلو برخو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي په اړه په سکولونو کالجونو او په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د میندو پلارانو او د ماشومانو د پوهاوي په لړ کې کار کوي د محفوظ بچپن مشره بشرا اقبال حسین وایي چې د زینب په ګډون د یو شمېر نورو ماشومانو د جنسي زیاتیو کیسونو مخې ته د راتلو پس نوموړي دا اراده وکړه چې نه یوازې ولس بلکې حکومت او سیاسي مشران هم باید د ماشومانو د جنسي تیری او زورونې نه ساتلو لپاره کار وکړي
سکول مدرسه مسجد بچا جہاں بھی
یو ماشوم چې سکول مدرسې جماعت یا ټیوشن ته ځي او چې کوم بس کې ځي نو دا کتل پکار دي چې دا سيرو سمره د لپاره خوندې دي او د حل لار دادا او د ماشوم د صلاحیتونو د راوچتولو لپاره ضروری ده چې د دوی د لوبو میدانونه د دوی لپاره خوندې شي ځکه هم دغه ته ماشومان د شریک کار او د یو بل د برداشت
اغل اقبال په وینا چې د ولست پوهاوی لپاره دوی د محفوظ بچپن کمپین د لارې د ماشومانو د تحفظ په اړه خبرې کوي چې دوی څنګه خوندي ساتل کېدی شي او ماشومان به څنګه په اعتماد کې اخلي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکي د یوې غیر سرکاري ادارې ساحل ویان ممتاز حسین گوهر د ګل په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو له چارواکو سره خبرې کړي او غوی په راتلونکو ټاکنو په منشور کې د دوی غوښتنو ته د ځای ورکولو په اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی
جماعت اسلامی ہے اور نون لیگ ہے پی ٹی آئی وغیرہ ہے
جماعت اسلامی مسلم لیگ نواز پاکستان تحریک انصاف او نور مونږ ته باور راکړی دی او دا ډېر مهم ځکه دی چې ماشومان زموږ راتلونکی دی او که هغوی ته مونږ په وړکتوب کې خوندیتوب ورنه کړو نو دا ګرانه ده چې د هغه راتلونکی دی خوندي وي او هغه د بیا د یو ښه انسان په څیر په ټولنه کې خپل کردار ولوبوي نو ځکه لازمي ده چې هغه د ناوړه ګټه اخیستنې څخه وژغورل شي
ممتاز حسین گوہر ویل په 2018 کال کې په پاکستان کې درې نیم زره ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي چې پکې یو سل او نه د جنسي تیری وروسته وجل شوي دي د محفوظ بچپن په نامه ډلې لخوا دا غوښتنې په داسې وخت کې شوي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری یو شمېر پیښې مخې ته راغلي
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑی لاڑی دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو نن با په درې نیمې بجې تاسو د مشال راډیوي مجله اورئ چې د نورالبشر نوید سره مو خبرو ته ځانګړې کړې ده ځکه چې دی د لیکوال مجلې مسؤول مدیر دی او لیکوال مجلې 25 کاله پوره کړل یعنی سلور جوبلی وه نو په دې اړه مو له هغه سره خبرې کړې تاسو انتظار وکړئ په درې نیمو بجو به دا مجله واورئ نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې په پاکستان کې د فلج یا ګوزن ناروغۍ ته کتنه کړې ده چې پکې راغلي قسم په یاد هیواد کې اوس مهال د پولیو یوازې یو کیس موجود خود دې باوجود هم پاکستانی چارواکي خپل خوره له پولیو پاک نه اعلانوي په دې اړه یو ریپورت لرو چې لوي د می ورسته اوریدل شي نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې سخت کال د پولیو یو مثبت کیس مخې ته راغلی دی د بلوچستان د لورلای ضلع په دوکۍ سیمه کې د سید کرم په نوم یو درې کلن ماشوم د پولیو له وجې مزوره شوی او قدم نشي اخیستی د سید کرم مور ګل سایما د خپل وړوکي خټین کور مخې ته ناسته ده او هڅه کوي چې خپل ماشوم قدم وهلو ته وهڅوي خو داسې نه کیږي د ماشوم ښی خپه او ښی لاس د حرکت کولو جوګه نه دی نیویارک ټایمز لیکي دا 30 کلنې ګل سایما د کور ترڅنګ په شاوخوا ټولو سیمو کې داسې بینرونه لګیدلې چې پرې د پولیو څخه د خبرداري خبرې لیکل شوې دي په یوه بینر لیکل شوي د خپلو ماشومانو خوبونه مه ضایع کوئ د ورځپاڼې په باور پاکستان غوندې په یوه هیواد کې چې د پولیو خلاف هسې د غفلت بې باورۍ او د وسلوالو د بریدونو له وجې ټکنۍ شوي وي دا یو بېساری ګام دی چې د پولیو کیسونه تر دې کچې کمیږي او یوازې یوه مثبته پیښه څارل کیږي نیویارک ټایمز لیکي پاکستان دې ته نږدې شوی چې خپله خاوره له پولیو څخه پاکه اعلان کړي په تیرو دریو کلونو کې هغو غیر دولتي ادارو چې د پولیو خلاف د واکسینو په ورکولو بوختې وي داسې ګڼله چې په دغه هیواد کې نور نو د پولیو یا د ګوزن د مرض وروستۍ ورځې دي د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د پولیو د څانګې ډایرکټر مایکل زافران وایي په پاکستان غوندې یو هیواد کې چې د پولیو پر ټیمونو مرګونې بریدونه ترسره کیږي د پولیو خلاف د دغه هیواد بریاوې د پام وړ دي او دینه معلومیږي چې امنیت ښه شوی دی نوموړی وایي لا هم د پولی هغه غاړې ته په افغانستان کې د پولیو لوی خطره په هغو سیمو کې موجوده ده چې د پولیو ټیمونو ورتګ ورته شونی نه دی دی وایي که د پولی یوې غاړې ته هم د پولیو وایرس موجود وي بله غاړه ترې محفوظه نه شي پاتې کېدی نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې تیر کال د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي وو چې شپږ پکې په قندهار ولایت کې وو بلوچستان او قندهار یو بل سره په پوله پراته دي
دا مشال ریډیو ده
وسم یو بل ریپورت هو هغه د جنوبی وزیرستان د خلکو په اړه دی دوی ستونزې لري دوی وایي چې د بیکور خلکو په څلورمه لړۍ کې د خلکو د نومونو اندراج نه دی شوی او کمشنر د دوی د یوې زره خلکو نمونه نه دی لیکلی بل پلو پولیټیکل انتظامیه وایي چې کمشنر په دې خبره اعتراض لري چې د دې لپاره چې کومه سروې شوې وه په هغه کې درغلي ترسره شوې ده زموږ همکار سیلاب مسجد په ریپورت لري
د ډیر اجمل خان ډویژن کمشنر د مسعود کا بایانو د رنگو کورونو د اندراج د څلورمې مرحلې یو زرا د شوی فارمونه د دګي وزر سره خارج کړی دی چې د کورونو د اندراج په دغه مرحله کې شی بی انصافی او بے مخه درغلی شوی ده د کابلیانو له طرفه د کورونو د اندراج د کمیټې روکن اډوکیټ ملک صلاح الدین د کمشنر د دغه پریکړه په باره شي د مشال ریډیو سره په دارنګ راغ دلای دی
لکه چې موجوده 1000 سره کمیشنر صاحب کینسل کړل دا د مسجد کوم تر انتهایی یو تای دی ظلم دی لکه د سی ایل سی پی چې کیما ایس او پی دو په هغه کې د کمیشنر صاحب سره د پاور هم سره دا په انکوایری نه بعد دا ریکمنډیشن ولاغل ایجنسی سټیرینګ کمیټې ته پاسې چې کین کیسه صحیح وای هغه وې شو صحیح کنسیدر کړی او چې کیم غلط وای هغه خلاف اکشن او خسته او کینو کینسل دی لہذا انکوایری رپورٹ دا تغیر هغه انکوایری رپورٹ شه د سزا تعین نشته هلته چا کړی دی دا ویل شوی دی دغه متعلق هیڅ نشته
دا غبر شه د سعودي وزیرستان ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سویای وار وای زنه
سوپری د فیس 4 سی سی پی دا سروې تعلق دی کم چې کمیشن افیس نه به د کینسلیشن سفارشات پدې کې راغلي چې دا سروې د کینسل شي کم ایسو پی چې موږ کم راغلي شوی د پارت از چیټ نه نو د کمیشن افیس دا انکوایری رپورٹ کې دا خبر دی چې دا ایسو پی وایلیشن شوی دی چې دوی تم نو دوباره به تکلیف ورنه کوي چې پینډي اسلام آباد کراچي نه واپس دې سروې درانه شي خو خوري دي چې موږ د فارت از چیټ نه برا د ایسو پی ریلیکسیشن ملو شي او دا انکوایری چې کم دا سیټ اسایډ شي بل طرف ته شي او دا سروې چې کم دا کم فیس 4 دا بحال شي نو زمونږ هم دا خواهش دي چې دا وشي او دا خلکو ته ریلیف ملو شي
دا به هم یاد وی چې په دغه بار یک شي کبالیانو سو رز مخ شي په وی جگ یک شي پریکړه کړه دا چې کا کمشنر خپل فیصله واپس و نه خستا دوی به هم دویم ځل اندراج قط ان و نه کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د خبرونې پرسته شیبو کې درته د هارون بچا په واس کې وسندره لرو
مسافر يم په وطن پسې مزړه د یو خولي په دیدن پسې مزړه مسافر يم په وطن پسې مزړه د یو خولي په بولے فضا